Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبه د آزادی رادیو اوریدونکو است د بهرنوی چارو د بهرنوی پوزیانو ل وتلو سره مهاله دفاع وزارت وای اوس د ټولو عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه دی د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبری مجله کې چې ز اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم ل خبرونو ورسته اوریدای شئ ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تختول شوی ماشوم ژر ومومي. د افغانستان زعفرانو د اروپای ټولنې د ذائقې د کال جایزه وګټله او په هند کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د دغه ولایت ټول جګپوري مسؤلان به له دندو لیرې کړي. د ولسمشر ویندوی دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تختول شوي نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د ده پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت مقام مخې ته د اعتراض خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې هم کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1414 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسی جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
تر څو بودیجه پاس شوی نه موږ هیڅ پروژه شروع کولای نشو او نه قرارداد کیږي نه مطالعه کیږي. بنا ان په چرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو مشکلات زیاتیږي.
د مالی وزارت وایي د بودیجې د طرحې بله بڼه به هم ولسی جرګې ته ولیږي خو وایي دې چارې ته هم یو څه وخت پکار دی ځکه چې د کابینې منظوري ته اړتیا لري. د مالی وزارت په وروستۍ طرحه کې چې ولسی جرګې رد کړې 1400 مالی کال ته 3.3 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دا خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپایي ټولنې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذائقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. په افغانستان کې د کیهان په نوم د یوه شرکت لخوا تولید شویو زعفرانو دا جایزه ګټلې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې خپله ستره مرکه چې ویندی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم لوړپوړي کس په توګه وګمارله. میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وه او له ایران سره یې په اتومي تړون کې د خپل هیواد د مرکچیانو مشري کوله. بایدن دغه راز تجربه کاره او متقاعده ډیپلوماته ویکتوریا نیولند د بهرنیو چارو وزارت د دریم جګپوري پوست لپاره ټاکلې ده. نیولند هغه مېرمن ده چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د حقوقو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لرې شو. په هند کې د کورونا واکسین پراخ په هند کې د کورونا واکسین پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین کړي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیونی وینا کې وویل
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون د یو لوی خوځښت د پیل په حال کې دی. خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
هند تر امریکا وروسته په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو زیات شمیر لري. د اروپای شورا رئیس د روسیې پر هغه اقدام جدي اندېښنه وښوده چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبه ادارو په ډله کې شامله کړه. اروپایي شورا د جنوري د 14مې په لیکې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رارسېدلې له مسکو څخه غوښتنه کړې چې د دې پریکړې د دلایلو په اړه وضاحت ورکړي. لیک د اروپایي شورا د سکرتر جنرال ماریجیا پیچینوویچ لخوا لیکل شوی او نوموړی د مسکو دغه پریکړه د نه منلو بللې ده. د روسیې لوی څارنوالۍ 13 دسمبر میاشت اروپایي شورا د سیاسي مطالعاتو مکتوبونه چې د فرانسې په ستراتسبورګ ښار کې موقعیت لري نامطلوبه وبلل او له عدلیې وزارت یې وغوښتل چې هغه په تور لیست کې شامل کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان راګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. هرات اسمان راګ د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 0. مزار شریف اسمان راګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 15.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د جدي اتوشتمه او د میلادي 2021 د جنوري 18. د افغانستان دفاع وزارت وای اوس ټول هوایي او ځکني عملیات افغان ځواکونه کوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشران د نجونو د ښوونځیو لپاره شزینه شون کې غواړي. د ورزګان شون کې بیا د معاش د زیاتېدو غوښتنه لري.
دغه معاشات استادانو ضرورت نه سره پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړي.
کوم کسان ته چې موږ په استهلا خدمات په نظر کې نیولو 3,350 کسانو.
په خوست کې ځوانان وایي چې حکومت دی ورته کار پیدا کړي. په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د افغانستان دفاع وزارت وای ځواکونه اوس د ټولو مزکنیو او هوایی عملیاتو مشري په غاړه لري. دا وزارت د څرګندونې دا سیمهال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټی کچې یعنی 2.5 ته راکم کړی دی. بلې خواته ناټو وای راتلونکي فبروري میاشت به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي، خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولی شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. ښاغلي احمدزی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالی او تخنیکي ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې پخوا کې نړیواله ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپله غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناټو یو ویډیو هم خپره کړې چې ښیي افغان روزونکي د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پوځ سرتیرو ته د ډلهییزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وې چې پخوا ناټو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلاره نشته. د دغه وزارت نشریاتي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې پر رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حملې کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډلې لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤل مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جومات د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل یې ور مات کړل.
کله زموږ راډیو نه کته شوی وو او وروسته کم اثر یا کم موضوع چې حداقل زموږ راډیو کم اهنګ یا کم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نه وو، وروسته د بررسۍ نه تللی وو د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته بیا امنیتي ځواکونه مالته حضور درلود، د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودې. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جوماتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جوماتونو عمومي رئیس فاضل احمد سراجي
د وزارت لیدلوري دا دی چې دا کار سم نه دی. فرض کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي، د مخنیوي لاره یې حمله او یا هم یرغل نه دی. کیدای سول چې له قانوني لارو یې اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې ښکیل سوی وای چې نه به هم وي انشاءالله، خو موږ به بیا هم څېړنې وکړو چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو.
په کندز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوی چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلاره نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسنیو عالی شورا د پالیسي نشراتي مسوده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو ټول رسنیو نهادونو ته ولېږل چې خپل نظر ځای به ځای وکړي، خپل نظر ورکړي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خپرونو پر منځپانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورځپاڼې کښلي سره له دې چې په افغانستان کې جنگ کم سوی نه دی، د طالبانو ویندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدا ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی چې دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامېږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ ډلیز برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیارلس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې شوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنج شنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې درې ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې لا د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلی د اماراتو له ملي لوبډلې سره څو مسابقې پلان کړي دي، خو تر اوسه یوازې یوه سیالي کړې ده. د دوی دویمه سیالي څو ځلې په دې خاطر ځنډول شوې چې د کوربا ټیم د درویو لوبغاړو کورونا تایید شوه. د بلفاست ټلیګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی ښه سي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړای سي.
په غزنی کې د سویډن کمیټه وایي په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمیر زیاتی شي. د دې کمیټې په وینا ډیری کسان په جګړو کې معلولی شي. نور هله سیمې څخه په دې راپور کې
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دوی په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول شوي وو چې زیات شمېر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، ځوانان او سپین ږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې مونږ استلا خدمات په نظر کې نیولې 3350 کسانو دا په مختلفو بخشونو کې ورته دي کې جنگي معلولین هم او شاغ خپل خواګان دونه د لاس اور کړی دي او طبي معلولین هم او شاغ ماشومان چې هغه اندامونه کاغو.
جاوید زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې طبي معلولیت د جګړو له امله رامنځته کیږي. د ده په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوي زیږیدلې ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاژوي.
دغه جنگ په خپله باندې یو لوی عامل دی. د بارود استعمال په یو ملک کې شکل کیږي هغه مستقیما د نوي پیدا شوی ماشوم په صحت باندې تاثیر لري.
غزنی هغه ولایت دی چې دلته زیاتې جګړې کیږي. سویډن کمیټه د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې څلوېښت کالو څخه فعالیت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست یو شمېر ځوانان وایي په دې ولایت کې سلګونه ځوانان له خصوصي او دولتي پوهنتونونو فارغېږي خو کار ورته نه موندل کېږي. د شنبې په ورځ په دې ولایت کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې د یو پروګرام پر اساس 900 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه چې له جملې به یې یوازې 240 تنه وګمارل شي. نور هله سیمې څخه
په خوست کې یو شمېر ځوانان وایي چې افغان حکومت دوی ته د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې پاتې راغلی. د دې ولایتي اوسیدونکي نذیر روخان ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د ځوانانو سره کړې ژمنې پوره کړې او د وړ ځوانانو په ګمارلو سره د بیکارۍ ګراف راټیټ کړي.
دلته بیا هم کار نشته، دولت جاب کریشن یا د کاری فرصتونو نه ده به ځوانانو ته برابر کړي. نو د دولت نه هیله کوو تر څو د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د خوست ځوانان په داسې حال کې د بیکارۍ له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دې ولایت کې له دولتي او خصوصي پوهنتونونو سلګونه محصلان فارغېږي، خو وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره د دوی ګمارنه ډېره کمه ده. دوی د بلګې په توګه د ملي پیوستون د یوې برنامې لپاره د هغې ازموینې مثال وړاندې کوي چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په دې ولایت کې له 900 کسانو واخیستل شوه. د خوست ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو له جملې به 18 خزینه او 15 ځوانان په دندو وګماري. د وای خوست والی د ازموینې د پیل پر مهال له مسؤلینو وغوښتل چې روڼتیا ته پام وکړي او وړ ځوانان په دندو وګماري.
د ولایت والی د امتحان د ساني څخه د لیدنې پر مهال د ازموینې کمیټې ته لارښوونه وکړه او په ټینګار سره وویل چې په شفافه توګه باندې ټولې پارچې وګوري.
په خوست کې د ملي پیوستون مشر اسدالله سلیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینې د ایم سی سی جی برنامې لپاره واخیسته چې له مخې به د ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ او د مرکز په دریو اداري واحدونو کې 290 کسان د ټولنیز کارکوونکو په توګه وګماري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په اورزګان کې ښوونکي د ماشونو د زیاتیدو غوښتنه کوي. دوی په یو غونډه کې له حکومت د ښوونکو د ماشونو د زیاتیدو غوښتنه وکړه او حکومت په دې برخه کې په بې عدالتۍ تورن کړ. لسیمی څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو.
دغه ماشات استادانو ضرورت نه سره پکولای په قانون کې
همدا ژغونه په اورزګان ولایت کې د یو شمیر ښوونکو دي چې د انصاف شعارونه یې په لاس کې دي او د عدالت غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت چې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنه
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم ښوونکو د تنخوا د زیاتېدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو ښوونکو ویلو حکومت له دوی سره بې عدالتي نه کوي او د نورو هیوادونو په څیر دوی ورته لوړ امتیازات ورکړي. ښوونکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې د هغه پریکړې هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شاولي یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه.
چې د استاد د فاره معاش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نه واده کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نسور کولای. په دې 6000 افغانۍ باندې
موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشات د لوړولو غوښتنه کوو.
د ښوونکو د غستون زمو په اورزګان ولایت کې د پوهنې ریاست له چارواکو سره هم شریکی کړي. د اورزګان د پوهنې تدریسي ماوین محمد نسیم متزی هم د غستون زمني او غوښتنه کوي چې د ښوونکو تنخوا دي زیاته سي. نوموړي وایي که د ښوونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پوهنې بهیر معیاري سي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات چې زیات سي.
بیا هم د ښوونکو په ارتباط د ننګرهار د شینوارو قومي مشران وایي د دغه ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو په ښوونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته او له حکومت غواړي چې د دوی ښوونځیو ته ښځینه ښوونکي وګماري. نور حال له ننګرهاره په دې راپور کې.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته او دا چاره یوه د هغو لاملونو څخه ده چې له مخې خلک له شپږم او اووم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته نه پرېږدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ښوونځیو دپاره ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اجازه ورکړي څو د دوی دغه ستونزه حل شي او د خویندو او لوڼو دپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره یې د 2000 تر 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه اخیستې ده چې له دې سره به دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. خو د شینوارو قوم خبر وایي چې دوی په خپل سیمو کې خزینه لري چې قدری دي او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي نو دوی ته د زمينه برابر شي چې دوی په خونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي او د خزینه زده کوونکو اغستونز چې کوم دي هغه ورسره لمنځه ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سا بندیدل دي.
اوس هم یو بهرنی موضوع. هند خپل روغتیايي کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. د پټول نړۍ کې د کووید 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړني پړاو کې 1.5 میلیون روغتیايي کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل اتباعو ته دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. په دې اړه اسدالله لودین راپور وړاندې کوي.
هند پرون د کورونا واکسین په پیل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیقي دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړي ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 270 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیایي کارکوونکي هم پکې شاملېږي چې له کورونا سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره ورځ په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل،
دو واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي، دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمیر 300 میلیونو کسانو ته ورسوو، راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډېر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمیر نورو مشرانو په څیر او یا کلان مودی هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکوونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سروکار لري. د هند روغتیایي کارکوونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیله ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کیږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دي ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څه شمېر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینېدونکو لوړ شمیر ولري. دغلته د واکسین د پایل په لومړۍ ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی 9 کلن ماشوم خوشی نشي، د دغه ولایت ټول جګپوري مسؤولان به له دندو لرې کړي. د ولسمشر ویاند واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته